دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
د کابل هوایي ډګر د ورځې لخوا ټولو پروازونو ته چمتو شوی. طالبان د امنیت ډاډ هم ورکوي.
د هوایي میدان امنیت حوصل په سلو کې تامین د ستونزه نسته او تصویان خراب و هم جوړ شوي تر ډېره حده.
یو شمیر افغانان وایي د سترخان کې ډوډۍ کمه شوې.
نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دوه وخت نه راوړې ده.
دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو په خوندیتوب خبرې پکې کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو په پیل کې خبرونه اورو. سالم احمد سالی چمتو کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر کابل ته تللی. د روسیې واکمن ګوند وایي د پارلماني ټاکنو ډېرې رایې یې ګټلې دي. په اسپانیا کې اورشیندنې یا آتشفشان ځینې سیمې لاندې کړي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبرییسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي چې ګبرییسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو کو سره خبري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو ترڅنګ د درېدو لپاره هیڅ کله دومره عاجله اړتیا نه و پیښه شوې. تیره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په یو نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د سباندې یو میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نړیوالو ادارو خوابه لګول کیږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت سلرمه چارتر الوتنه پرون یک شنبه تر سره سوه چې له 213 شو زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولوا راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل استول سوو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبا شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 216 دیشتنه دوحې ته ولېږدول سول چې د اګست یو درشمه چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات کسان دي چې په یو الوتنه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل کیږي. د افغان جنو د روباتیک ټیم څلورو غړیو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکل ځغلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د ښځو لخوا دوی ته د هرکلی لپاره تنظیم سوې وه. د بایسکل ځغلولو په دغه ننداره کې چې مکسیکو تاسو ته غاړه درکوي په نوم جوړه سوې وه، ځینو نورو ښځو هم ګډون کړی و او دوی د مکسیکو سیټي په مرکزي برخه کې د انقلاب تر یادګاري څلی پورې د بایسکل ځغلولو په دې ننداره کې برخه واخیسته. د هرات د نجونو د روباتیک ټیم 15 غړي د تېرې میاشتې په وروستیو کې طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته مکسیکو ته ولاړې او د هغې هیواد چارواکو یې هرکلی وکړ. د افغان جنو د روباتیک ټیم په 2018 میلادي کال کې د روباتیک په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او یوه ځانګړې جایزه یې ترلاسه کړې وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وسوې د طالبانو موټر په نشه سوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نشه سوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي وو. پرون یکشنبه هم د طالبانو پر یوه موټر چاودنه وسوه چې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول. د اماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتی پانه گنل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دوو بیانونو کې د دوړو ورځو د چاودنو مسولیت منلای دی. د متحد روسیې ګوند چې کرملین ملاتړ کوي نن سهار د روسیې د پرلماني شاکونو دوه پر درېمه برخه رایو د ګټولو ادعا وکړه. د روسیې د دوما یا د ولسي جرګې لپاره د درې ورځنیو انتخاباتو د نږدې په سلو کې یو بیا شمیرل سویو رایو نتیجې ښیي چې متحد روسیې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یې د خواهی ملاتړ کېږي څه کم 50% رایې ګټلې دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د شمیرو له مخې د متحد روسیې نږدې سیالي کمونیست ګوند په سلو کې شاوخوا 21 ملتپال د لیبرال ډیموکراتیک ګوند په سلو کې څه کم 8 رایې ګټلې دي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گینادی زیاګوف پرون په مسکو کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته وویل:
ټولو پریکړه کوونکو ته وایم چې ناغیړي ما کوي، شمیرې له ځانه ما جوړوي، زموږ رایې مغلا کوي، په صداقت یې وشمیرئ او راټولې کړئ. اړتیا نه ده خپل رایې نورو ګوندونو ته ورکړو.
په دغو ټاکنو کې چې د مهم اپوزیسیون د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ګوند غړي له کاندیداتوري محروم سوي وو، په ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعاوې سوي دي. د روسیې رسنوي راپور ورکړی چې د پرم پنوم په یو پانتون کې د ډزو له کبله ګڼ کسان ټپیان سوي دي. تاس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي نن یو ناپیژندوی کس د پانتون ودانۍ ته ننوتلی او ډزې یې پیل کړي دي. بلخوا رین تلویزیون د پیښې د صحنې ویډیویي تصویرونه خپره کړي چې شي خلک د دویم پوړ له کړکیو ځانونه لاندې اچوي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي په پام کې لري چې د هیچي تر 2000 ډیر پناه غوښتونکو چې له مکسیکو تر اوشتو وروسته د تکساس ایالت په دیل ریو کې ترې وپل لاندې راغونډ سوي پروسس او له هغه ځای وباسي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب ادارې مشر راول اورتیز ویل چې دوی شپه او ورځ کار کوي چې دغه پناه غوښتونکو ژر له ګرمۍ پناه او د پل لاندې د پروسس مرکزونو ته انتقال کړي. د امریکا د سرحدي خوندیتوب چارواکي په پام کې لري د سرحدغه برخه چې پناه غوښتونکو ورڅخه له مکسیکو اوړي وتړي. د پناه غوښتونکو د بحران د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پر پالیسیو د ډیموکراتانو او جمهوری پالو د انتقادونو سبب سوی دی. او د اسپانیا د کانری جزیرې په لا پالما سیمه کې لشت لره څلور کلی ورسره له هغې له خلکو تخلیه سول چې هلته پرون اورشیندنه یا آتشفشان پیل سو. تر اورشیندنې وروسته لاوا هوا ته وشیندل سوه او خوټېدونکې څپې پر کورونو ور برابرې سوې. تر اورشیندنې څو ساعته وروسته چارواکو اول د دې ټاپو د جنوب له ګڼمیشتو سیمو زیانګالي اوسیدونکي او څاروي وویستل. په اورشیندنې کې چې پرون ماپښین پیل سوې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاندې وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په شلو کلونو کې په پایته رسولو بریالی نشوه. خو طالبان بیا د خپل مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سینین ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه هم شموله نه ده.
And we have seen that the formation of these governments
is مګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له عمله جوړ نشو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زمپان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګو نظرو عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو همشمول حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل شي. طالبان بیا په خپل لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل مشران خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي.
زویل اسلام سي اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور وارز نه دی وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سر منشي داسې مهال د طالبانو پولیکو کې د اختلاف خبره کوي چې لدی وړاندې هم غنو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ پاړه راپورونه خپاره کړي وو.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش ویلي چې طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوال ټولنې مهم شرطونه او د غراز مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي، خو طالبان بیا د تل په څیر دا ادعا ردوي او وایي چې د دوی په لیکو کې هیڅ ډول اختلافات نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو ورځو کې ننګرهار او کابل د خونړیو چاودنو شاهد و. دا چاودنې په افغانستان کې له میاشتې نسبی قراری وروسته شوې دي. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی چې یو شمېر کسان هم نیولې دوی ته جوته شوې چې هغه افغانان وسلوال دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي. داعش هم تازه د دې بریدونو مسؤلیت منلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولی. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي سدي پورې ربط لري او صرف دا غواړي سي اشوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه سي. موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر ژر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخبري تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمه ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځای رسنیو د راپور لمخې د یو ماشوم په ګډون 15 تنه یو وژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین لکابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر لسیمه تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه وژل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 1500 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو غرمنی خبری خبرونه اوریدئ. د خبرونه په دویمه نیمای کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. په دې بحث کې د پخوانیو سرنوالانو او قاضیانو پر خوندیتوب خبرې کوو. تاسو خبرې چې کله طالبان کابل ته راغله نو د غنو نور زندانیانو په څیر هغه جنایي زندانیان هم آزاد شول. زندانونو چې همدې سرنوالانو او قاضیانو یې د بند کېدو حکمونه صادر کړي، اوس داسې اندېښنې دي چې همدغه جنایي ډلې ممکن د قاضیانو او سرنوالانو ته ګواښ رامنځته کړي. په دې اونیز بحث کې په دې خبرې کوو چې څه لارې چارې ولټول شي تر څو دغه قاضیان او سرنوالان خوندي واوسي او څوک ورته زیان ونه رسوي. په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. نور راپورونه وروسته درته لرو، خو راځئ اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او د هیواد د لویدیځ حوزې د خوراکي توکو د سوداګرو او واردونکو ترمنځ نن یو ناسته جوړه شوې چې د سوداګرو د ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی لومړي مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو په دغه ناسته کې په اسلام قلعه ګمرک کې د ځینو خوراکي توکو د تعرفو د لوړوالي په سیستم کې د نرخونو ثبتول چې د پولې دواړو غاړو ته د 2000 لاریو د ځنډ لامل ګرځېدلی او په هیواد کې دننه د قیمتونو د لوړوالي د ستونزو یادونه هم شوې ده. د نوموړي په خبره د سوداګرو غوښتنه دا و چې اړوندو ادارو سره د دوی د ستونزو د هواري په اړه خبرې وشي. ښاغلی مومن وای دوی ورسره ژمنه وکړه چې ستونزې به یې له اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د هواري لپاره به هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم سوداګر شکایت درلود چې په تورخم کې د سکین ماشین د ځنډ له امله د دوی مالونه له خرابېدو سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي کرنیزو ټولنو ته د محصولاتو راټولولو او د توکو ویشلو په هدف یو روزنیز پروګرام جوړ شو. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جوزجان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست د اکټ دفتر په همکارۍ د کلیو د تلپاتې پراختیا پروګرام تر چتر لاندې د کرنیزو ټولنو غړیو ته د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو ترڅنګ پر دوی کرنیزې توکي هم وویشل شوې. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروګرام کې د اقچه ولسوالۍ د اتاق اقچه بین النهرین او کوهستاناتو کرنیزې ټولنې شامل دي. په یادو توکو کې د ریبلو او د غنمو د پاکولو ماشینونه د شیدو راټولولو او لیکت ځنګړي وسایل او نورې توکي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې بزګرو تر دې وړاندې د وسایلو د کمښت له امله شکایت درلود. او د کابل په شهزاده سرای کې لسینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو یو سلو یو افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سل شپارس افغانۍ پنځوس پوله، یو ساوت ریال دوهویشت افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال سئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. دغه راز مو پر ټویټر او یوټیوب هم موندلی شئ. اوس هم راځو په غزنی کې د نجونو د تحصیل ستونزې ته. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي هم ډیره ډاډمنه نه ښکاري. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او دغه راز د منځنۍ دورې او لیسې دورې ښوونځیو کې ښځینه او زده کوونکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي ترڅو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتک د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بې وزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چه از استادا چه از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند.
چه چه استادان یا چه چه محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله لو پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسنی وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي، تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړې شي. چارواکو ویلي وو له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانیستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا څلور میلیونه نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وو بجو د ماقام تر وو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو پر لانډو چپو سربیره ازادي رادیو په منځنۍ چپو 2129 په ټول افغانستان کې او د غرض د اف ام په 3.5 چپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په دې هیله چې تاسو د سهار لوو د ماخام تر ووز موږ ملتیا وکړي. لڅبان دی یوې میاشتې ځند وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر مخ رسمن پرانستل شو. پرون له دغه هوایي ډګر د کامیر هوایي شرکت یو سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکو بیرته دندو ته ستانه شوي. دوی وایي چې یوازې د هوایي ډګر په رادار کې یو څه ستونزې دي، خو دوی هڅه کوي چې دغه رادار ستونزې هم هوارې کړي. د همدې ستونزې له کبله اوس په هوایي ډګر کې الوتنې یوازې د ورځې لخوا، یعنی د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو ترسره کیږي. کله چې تیار سي له هوایي ډګر الوتنې نشي ترسره کیدلی. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټنډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیر شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دي چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دي.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته طالبانو ویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت خوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سه خراب وغه هم جوړ سی تر ډیره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختلف قطري هواد او ترکی هواد شرکتونو وي همکاري کړې ده تر ډیره حد مشکل دی حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشي موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو بې ساري لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
اوریدونکو د ژوندۍ خبرونو پر مهال پر دیش میرو سربیر از موږ سکایپ ته هم اړیکه نیولای شي. د سکایپ ادرس مده رادیو ټکی ازادي. اوس هم راځو یوې بلې ټولنیزې موضوع ته. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بیو لړل وړوالي شکایت کوي. یو شمن اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې چې دوی مجبور شوې چې د ورځې درې وخته ډوډۍ دو وختو ته راکم کړي. دوی وایي دا ستونزې ورسته تر دې زیات شوې چې په کابل ښار کې بیکاری زیات شولې او د غلطه د بانکونو او د غراز نور چارې له غنو ننګونو سره مخامخ شوې. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکي دی چې د وی دوه دیش کسیزي کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وايي په ورسته بدلونونو کې دوه زامن هم دند للاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د خستو لپاره بازار ته راغله د توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیش کسه خوراکي لرو، نه وړه خسته شو، نه غوړی خسته شو، نه هیڅ هم نشته. دلا دلبار سره ناست یو، درې وخت په ډوډۍ دوه وخت لراوړی دا ځکه چې نشته کنه. په 1902 روپۍ بوجه یې وړي او د دوه دیشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي هیڅ هم نه.
دغه سپینګیر وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تیره د دولت کارکونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهر ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي.
دا خو د دې نه جگ سول سي الته شراکتونه جگ دي مخو جگ نه خرڅو مخو په خپل اندازې باندې ورکو خلکو سره زارا کو خاص په ورځ ملت ملت کیږي ملت ملت کې سل درا ورځي سل پورته کیږي په یو چا باندې ریټ نه درته لګو څه کوي مخ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزاني سي.
د کابل خار د خوراکي توکو پلورونکو د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوې چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. 12:30 بجې دی لاند خبرونه اورو.